د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو رابولم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل. بے سرپنا معتادین وائی لکورنی څخه لری والی او بے وزلی لدوی څخه د ژوند خوښی اخیستی دی.
کمی عمل نہ کولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به خپل قوم او خپلوان پیژندلی.
دا چې نشه یې مواد ولی او څنګه د بی اشتهایی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
روحي فشارونه د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا د بی اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو. طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشه یي موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبان حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3,615 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو د طالبان حکومت دا ځل یوه خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي. طالبان حکومت داسې مهال د کیمیاوي موادو شیندلو په اړه د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي ځمکې په زهر ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کار لري.
د واشیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي، له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغېز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې امله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لارې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنن برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول شو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شیندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کېن سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلاب دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او آندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي، په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د 2 دقیقو لپاره لیدلې دي. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښي یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له 4 کالو راهیسې په هرات کې اوسېږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنا نه ده ورته درلودلې.
که می عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهېږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیرېږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپنا معتادین اوسېږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډېر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بېرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر ته ترقم لاسته راوړي. مثلا او په اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلی نه شي، ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولی دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوی جامې واغوني، اختر کې ټول کرلاړ شي، نه، دی چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې، دا قوتیان دهونه شیان ټولوي چې شپاره چې هماغه مواد مخدر لاس
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واورئ. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. ښاغلی شریفیار په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک د پاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکې او د مختلفو انتاني یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د ځي چې دې ته موږ لنډمهاله بې اشتهایي وایي، یا لوز آف اپټایټس. دویمه عصبي بې اشتهایي ده چې هغه ته موږ نوروګزیا نوروزه، چې دغه بې اشتهایي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، سټرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشه یي موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوږه ورکړي او مثلا ځان وږی کوي، او دوی غواړي چې د دوی دا بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي، او همدارنګه د دوی په بدن کې د طبیعي اعراض او علایمو شتون چې د لوږې له امله پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل زخته ډیر دي. کیدای شي چې حاد مرضونه، یا لنډ مرضونه، یا انتاني ناروغیانې، داخله ناروغیانې، عصبي ناروغیانې هم د بې اشتهایي سبب کیږي. همدارنګه د عصبي بې اشتهایي چې د انوروکسیا نوروسیا په نامه باندې یادیږي، د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه یې عصبي ناخوښۍ یا عصبي ناروغۍ لکه ډپریشن، انزایټي، سټرسونه، روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټکا یا امفیټامین استعمال، دا ډېری او همدارنګه مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بې اشتهایي سبب یا عوامل کېدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بې اشتهایي لامل ګرځي، ولې علت یې څه دی؟
د لوږې سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې موقعیت لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نهي کېدو او منع کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوږې کمې سیالۍ چې موجودې وي هغه د منځه ځي، او بالاخره د اشتیا د کمزورۍ سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغېز لري، او د بلې خوانه نشه یي مواد د هاضمې په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایي مواد هضم او جذب کیږي، هغلته مختلف هورمونونه لکه ګاسټرین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې، او هغه د اشتیا او د غذایي موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسټرین او مختلف نور انزایمونه، لیفاز، امیلاز، د دوی د کمزورتیا او د دوی د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بې اشتهایي منځته راوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بې اشتهایي را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بیشتیایی سبب کیږي. خو ډېری چې نن سبا څېړنو ښودلې ده اکثره ته میټایم ویټامین خصوصا ام ویټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي دي او همدارنګه میټایم ویټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشه کې استعمالي. همدارنګه بد بختانه بعضی یونانیان یا یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅوي هغوی هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې په هغوی کې ام ویټامین او همدا میټیم ویټامین مواد اچي تر څو پورې د هغوی د بیشتۍ سبب شي او بالاخره د هغوی وزن کم شي. همدارنګه هیروین او الکول اکثر دوی د بیشتۍ سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بیشتیایی لامل ځینو نشه یي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد شته چې د دروزنې اشتیا سبب شي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اولو مراحلو کې د کاذب یا دروجنې اشتیا سبب کېدلی شي چې بالاخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هرمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري بالاخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د دروغجنې اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتیا هم زیاتیږي او بالاخره آینده لپاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بیاشتۍ سبب کیدلی شي.
په معتادینو کې د بیاشتیایی نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثره جسمانی او فزیکی کمزوریانې موجود وي ځکه چې دوی د بیاشتیایی په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواریږي، د دوی بدن پسوی تغذی باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوری باعث کیږي، د جسمی کمزوری باعث کیږي، همدارنګه د ذهنی کمزوری باعث کیږي. یعنی دا مریضان کم چې د نشو څخه ورته د اشتیایی پیدا شوي اکثره په جنسی کمزوری، په جسمی کمزوری او په ذهنی کمزوری اخته او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیږي او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دې اعراض علائم ښیي.
د نشې په کوم پړاو کې معتادین د بیاشتیایی له ستونزې سره مخ کیږي؟
په وایلو کې چې بیاشتیا شي اشتیا زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتیا بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډېریږي او که همداسې بې اشتیا پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هم کسان چې نشه پرېږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتیا هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډېرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېږي او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی بې اشتیایي دوام وکړي نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلاټ پودر وشی یا نه خور دې زته پودر وشی یا دې مړ پودر وشی
لا په مړ کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور هم
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر لویه لاره د پولیسو د یوې امنیتي پوستې قمندان او د نشه یي موادو قاچاقکوونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی، خو د هغه امیر د ده پوسته داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي، دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
چوک ده؟
خجی انوار اکا ده.
پورتو وای چه رازا؟
خب پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انوار خان، ستړی موشی، په خیر راغلی.
په خیر یوسه، په خیر یوسه.
رازا رازا دغل دکینا، خدای ده خیر کی، څنګه ری پدیشنه ساعت کی مگیا چولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسې یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قمندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران زده تنگ شوی دی.
نه پوهیږم چې اوس څور سره وکړو.
عجیزه بانوار خانه، ته خو قاچاق برې ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکوم نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا دې پیسې مې را وړي دي، تا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بیخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قمندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څنګه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
رازا، وروسته به پوه شې چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب. قمندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوسته ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ځانونه چمتو کړئ.
قمندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
یا
خوا ڈسی وہ درے دے فکر کہ مسئلہ والے تشتی دلی دی اور تھوڑ موٹر وہ درے دل درد سے ورس موٹر ہوں گرو
سمے قماندار صاحب اوہ قماندار صاحب دا موٹر کو ٹول ہیروئن ڈک دے
ہو رشتے ہم چلے ہیروئن ڈک دے
آزادی ریڈیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.